دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله څو کاله ځنډېدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له دوو هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی، د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق. د دوو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی، ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده، چې د هغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي، چې یا به د پاتپخت له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فعلاً ورباندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي، په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منه دوستانو، اګه کړه وا غسون زده چې په دې ورستیو کې ګانش مرکزان شکایتونه کوي. دوی وایي چې د هوا ناپاکي د بیلابیل ناروغۍ سبب شوې ده. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومان د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې تاسو خپل لسی نظر د هوا ته څه رقم ګوري، څومره د خطرناک ګڼي؟
کابل په ځانګړې توګه زموږ تاسو د ماحول ککړه هوا د ژمي په موسم کې د دې ککړوالې نور هم زیاتیږي. اندازه که چې کورنۍ د سوند له بیلابیلو موادو څخه کار اخلي، چې ډیری مواد ډیر موزر دود یا لوګی تشکیلوي او هوا ککړوي، له دې نه پرته دغه ګرد او خاورې دوړې چې هوا ته پورته کیږي، د طبابت له نظره هوا باید خپل ترکیب ولري. د اکسیجن اندازه معلومه ای، د نور غازاتو اندازه معلومه ای، چې د انسان بدن ته په سم اندازه هوا اکسیجن انتقال کی. اوس دغه هوا چې موږ وینو دا رښتیا هم ډیره ککړه هوا ده، او د انسانانو په بدن په ځانګړې توګه د ماشومانو په بدن باندې ډیرې ناوړه اغیزې لري. که څه هم چې اوس په دې باندې ډیری وګړي پوهیږي هوا ککړه ده، خو د طبابت له نظره د هغو ناروغیو له امله چې دا هوا کیږي هغه موږ ته معلومیږي، هم په بدن باندې جسمي اغیزې لري او هم رواني.
بله ډاکټر صاحب، که داسې هغه عمده ستونزې راته یادې کوي، هغه خطرونه راته یاد کوي چې دا هوا چې اوس په دې اندازه باندې ککړه ده، دا څومره د مشکلاتو د سي ستونزو لامل کېدلی سي، مرګ هم رامنځته کولی سي؟
ولې نه، دا هوا کله چې موږ او تاسې تنفس کوو نو دغه ذرات، دا ډېر کوچني واړه ذرات چې په دې هوا کې دي، دا زموږ بدن ته داخليږي د تنفسي لارو نه. وایي چې څومره ذرات کوچنی وي هغه عمره خطرناک وي، ځکه چې هغه عمره په تنفسي لارو کې دی وړاندې ځي، حتی وینې ته رسیږي. لکه څرنګه چې سږي او زړه سره تړلې دي، نو اول خو دا په سږو کې ناروغي پیدا کوي، مثلا سالنډي، مثلا د سینه بغال، مثلا برونشیت چې د خپل د هوایي لارو التهاب یا ناروغي ته وایي. او کله چې سږي ناروغ اسول هغه زړه سره تړاو لري، او زړه او د رګونو ناروغي هم پیدا کوي. د سږو ډیره مهمه دنده یا وظیفه بدن ته د اکسیجن رسول دي. کله چې اکسیجن په سم اندازه بدن ته ونه رسیږي، په ځانګړې توګه مغز ته، نو په مغز کې هغه فعالیتونه چې صورت نیسي هغه په سمه توګه صورت نه نیسي، او بالاخره د رواني ستونزو په بڼه تظاهر کوي. جسمي موویل چې د تنفسي ناروغۍ، مثلا د زړه ناروغۍ، حتی د سترګو، د پوستکي او داسې د معافیت یا د بدن د دفاعي سیستم ناروغۍ دا رامنځته کوي، او په رواني توګه وایم نو دا خپګان یا ډپریشن پیدا کوي، دا هم د دې هوا تاثیر ده. او بل مثلا ماشوم یا لویان غصناکیږي یا ډیر قهر او غضب کوي، یا برعکس ډیر خوب ورزي، او یا هم ډیر بې حده فعالیږي. دغه ټولې رواني ستونزې دي چې په افرادو لرلی سي.
تاسو ویل چې دغه ککړه هوا د اعصاب خرابۍ سبب هم ګرځي.
دا معلوم ده
په دې ورځو کې ښار بازار کې ټول خلک ته ګوري تندي او رقم تروش، او داسې یو او دوه خبرې سره کې شاید خبره په تاوتریخوالي واوري. دا یعنی همدا علت هم کېدلی سي، ډیرو علتونو یا ویل
دا ډیر مهم علت همدا هم ده، ځکه ما ویل چې بدن ته اکسیجن صحیح ونه رسیږي، د بدن ټول غړي په غسمه توګه باندې کار نه کوي، په ځانګړې توګه مرکزی سیستم د اعصابو دا خراب کړي. نو ټول غړي دی پوره تړلې دي او دا رواني ستونزې د جنگ او جدل یا جګړې چې په لارو کوڅو کې کله کله پیدا کیږي دا ټول سم هوا نه تنفسي دا پندې خطر باندې دوی غوسناک راځي او عادي وړه خبره باندې جنگ او جدل کوي. مثلا سرب امیندوارو مېرمنو باندې ډېر نه وړه غیزه کوي، حتی د سخت د جنین د سخت لامل هم کیږي چې دا په هوا کې کله باران هم کیږي واړه زراعت او دا په مځکه باندې په نباتاتو باندې کینی د باران په وسیله باندې زموږ تاسو نه یوازې دغه ژوندۍ موجودات لکه انسانان او ژوي اغیزمنې، بلکې دغه نباتي محصولات او دا هم په دې باندې بد اغیزه کی.
په دغه سي یو وضعیت کې چې دا تر ټولو زیات خطرناک کېدلی سي، اوس عام خلکو ته څه کول پکار دي چې تر یو حده پورې دسي د سوانګ ټکو نه کار واخلي چې هغه د دوی ساعته موزر ونه وسی؟ عام وګړي څه وکړي؟
عام وګړي لومړی خدا دا چې دوی د کوشش وکړي په هغه ځایونو کې چې هوا ډېره ککړي د هلته د تګ او راتک په برخه کې د خیال وساتي. ما اول باید ووایم چې کوم کسان د دې ککړې هوا نه زیات اغېزمنېږي. لومړی وایي چې د 1400 کال نه ښکته ماشومان نو باندې ډېره بد اغېزه کوي، په هغو کسانو باندې چې د کور نه باندې کار کوي په هغوی باندې ډېره بد اغېزه کوي، په امیندوارو مېرمنو باندې ډېره بد اغېزه کوي. دغه درې کټګوري یا دغه درې ډوله کسان باید ډېر متضرر کېږي، باید ډېر احتیاط وکړي.
څه رقم؟
مثلا اوس مثلا خونځي رخصت دي، ماشومان په کورونو کې دي، نو میندې او پلرونه دي دوی ته د بیرون د ډېر لوبو کولو اجازه نه ورکوي. که بیرون دوی ډېر وخت پاتې کیږي نو معلومه خبره ده چې دوی د ککړې هوا سره مخامخېږي. بل دا ده چې په کورونو کې د سون ښه مواد وسوځي چې ډېر لوګي ونه کوي، او بل دا ده چې کچیر ته دغه بخاری نه کار اخلي، بخاری باید مثلا وخت په وخت پاکه کړی سي، ځکه چې ډیر لوګي کول د کور هوا ککړی. دوی باید کړکۍ پرانیزي چې د هوا لکس تازه هوا راسي کور ته. او بل دا ده چې که امکان ولري له ماسک نه یعنی له دینه د کار واخلي، او بل کوشش وکړي کله چې له باندې نه راځي کورونو ته لاسونه او پخې او مخ د دې ومنځي، که کېدې سي جامې دې بدلې کی، ځکه کچیر ته مثلا دغه رات په بدن باندې په دوامدار شکل پاتې کیږي دا همدغه سي مزمنه یا دوامدار ناروغي منستر وړي. مثلا د پوستکي ناروغي، د سترګو ناروغي، مثلا سرطانونه ډېر غټ ستونزه د ککړې هوا د سرطانونه دي.
په خو وختونو کې به زمایم لدینه سخت ډېر ووري بکې دلی او په سړه خلکو به د کوټو د تودول لپاره ډېر وخت ور بلوه، مګر په دې اندازه دود نه ولکه وستسته. لبلې خونه یو بل خبر بیا ده چې اکثره کسان دا وایي چې اوس په کابل ښار کې نفوس ډېر سوی، نو ځکه دودم ډېر ده. آیا یوازې نفوس زیاتواله د دې ککړې هوا لامل سوی او خلک هم د سیخه سام بې پروسوي؟
خو د دې خو ډېر لاملونه سته. یو دا دغه صنعت چې مختزي صنعت خپله ځینې ستونزې پیدا کوي، مثلا د فابریکو زیاتواله، مثلا د جنراتورو زیاتواله، مثلا د برېښنا نشتون، مثلا دغه
د خښتو بټۍ
د خلکو ګڼه ګوڼه، مثلا دغه د برېښنا نشتون چې دا نو د کورونو ککړتیا کچه دوه برابره کوي. یو خدا ده چې د سون مواد تودوخه لپاره کوي، او بل دا د روښنایي لپاره هم کېدای سي چې جنراتور نه کار واخلي یا نور داسې وسایل نه چې تیل مصرفوي. دغه ټول لاملونه دي چې د هوا د ککړتیا سبب سوي دي. بل ډېره مهمه خبره دا ده چې تاسو مخکې پښتنه وکړه د مړینې، ما یو څېړنه ولستله چې په هغه کې ویلي وو چې په کال کې 3 میلیونه کسان د ککړې هوا نه په نړیواله کچه د مرګ کندې ته ځي، او له دغه نه 90% په هغو هیوادونو کې دي چې مخ په ودې هیوادونه دي لکه افغانستان. یعنی 90% د ککړې هوا مړینې زموږ په هیواد کې متغسې ورته هیوادونو کې دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
د تاسو نه مننه.
قدر من اردونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ککړې هوا د ستونزو او د راپېښو شوو ناروغیو په هکله د ډاکټر صاحب خبرې واورېدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړېږي. تربیه ښې چارې.
کور کلای نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلینر غلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورک.